روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه، زه صفی الله ستانګزایم. تاسو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. په دغه پروگرام کې د پولیو د پیخو د زیاتیدو د اندیښنو په اړه باندې له متخصص ډاکټر سایبانو د پولیو د کمپاین له متخصصینو سره خبرې کوو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي په تیرو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې شوې دي. دغه سازمان بیړني کمیټې وړمه پنجشنبه په خپل راپور کې د پولیو د وحشي ډول خپرېدو په اړه اندېښنه وښوده او ویې ویل چې په پاکستان کې، چې د افغانستان ګاونډی هیواد دی، دا پیښې دولس چنده زیاتې شوې دي. په افغانستان کې هم یو شمېر کورنۍ تاییدوي چې ماشومان یې په پولیو اخته شوي او د بدن یوه برخه فلج شوې ده. د وروستیو شمېرو په اساس باندې په پاکستان کې د اپریل تر دریمې تر دیارلسمې سږکال هلته د وحشي پولیو د ټایپ شپږ پیښې راپور شوې دي. خو په 2023 کال کې هلته د دغه ډول پولیو پیښې څلور اویاو ته رسیدلې، که څه هم چې په څلورو میاشتو کې دا کمښت ښیي، خو اندېښنې شته چې د پولیو د له منځه تلو په برخه کې کمپاینونو ته پکتو او د کمپاینونو په وړاندې خنډونو ته پکتو ممکن په پاکستان کې بیا دا پیښې را زیاتې شي. اوس په افغانستان کې هم د راپورونو په اساس د اپریل تر دیارلسمې، یعنې تر نن پورې، په د پولیو د وحشي ډول یوازې یوه پیښه ثبت شوې ده چې هغه په بادغیس کې وه او یوه 15 کلن نجلۍ فلج شوې وه. اندېښنې شته چې ممکن د افغان کډوالو په بیا راستنېدو سره له پاکستانه د پولیو وایرس لا پسې زیات شي. څلېرشتم کال کې بیا د پولیو 15 پیښې ثبت شوې وې، که څه هم چې ګڼ واکسیناسیونونه هم وشول. لومړی به په دې رابطه باندې یو راپور واورو، تر هغه وروسته به بیا له ډاکټر سیبانو سره خبرې وکړو.
په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو زیاتوالي اندېښنې راپارولي، یو شمېر افغان کورنۍ وایي ماشومان یې ګزڼ وهلي او فلج سوي دي. د پولیو یو قرباني ماشومه د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسېدونکې ده. د دې ماشومې مور چې نه غواړي نوم یې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
زما ماشوم 3 کلن دی. ډاکټرانو ویلي چې پولیو دی، ګرځېدلی نشي، پښې او لاسونه حرکت نه لري چې ودرېږي، همداسې د خونې پر مخ اوږد پرېوتی وي.
هریوا چې د خوست ولایت اوسېدونکي ده وایي د دوی د ګاونډیو یو ماشوم ګزارن وهلی چې ورنه زورېږي.
زموږ په ګاونډ کې یو کس و چې د هغوی کورنۍ مشرانو دا نه خوښولی چې ماشومان ته باید واکسین ورکړي، نو بیا د هغوی یو هلک د پلی په ناروغۍ باندې اخته شولو، چې یو پښه باندې فلج شولو او تر اوسه پورې هم له دغې ناروغۍ څخه
دا افغانی کورنۍ په داسې حال کې د خپل ماشومانو له کړېدو ځورېږي او ورته اندېښمن دي چې د روغتیا نړیوال سازمان تازه ویلي چې افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې سوې دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د اپریل په 10 نیټه په راپور کې د پیښې د پولیو وحشي ډول په نوم یادې کړې او ویلي دي چې په پاکستان کې دا پیښې 12 چنده زیاتې سوې دي. د WHO د راپور له مخې لږ تر لږه 9 مثبتې پیښې په افغانستان او یا بیا پیښې په پاکستان کې ثبت شوي دي. دا سازمان خبرداری ورکوي چې د پولیو د خطرناک ډول ویروس به په 2015 کال کې هم د افغانستان او پاکستان لپاره جدي ګواښ وي. WHO زیاتوي چې د واکسین د کمپاینونو د نه تطبیق له امله دا پیښې اکثره د افغانستان په جنوب کې ثبت شوي دي، هغه سیمه چې د دغه سازمان په ټکو تیرو 12 میاشتو کې د کور په کور واکسین کمپاینونه پکې نه دي شوي. په 2014 کال کې د طالبانو حکومت کور په کور د پولیو واکسین کمپاینونه بند کړل او دا پروسه جوماتونو او ځینو ځانګړو مرکزونو ته محدوده کړه. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنېدنه په ځانګړي ډول سرحدي سیمو ته د پولیو د ویروس د انتقال خطر نور هم لوړ کړی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د اجباري ایستلو دوهم پړاو پیل کړی او هر ورځ زرګونه افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي، چې دا چاره د پولیو د خپرېدو خطر زیاتوي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین سي ترڅو له فلجېدو خوندي پاتې سي. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل:
پولیو یو ساري خطرناک ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د پنج سبب کیږي. دغه وایرس د ککړو اوبو خوړو د لارې د ماشومانو هضمي سیستم ته دی او د کولمو د لارې څخه جذبېږي او د ماشوم د پنځ کېدو سبب کېږي.
نوموړی وایي دا ناروغي د یو ماشوم له غایته موادو بل ته انتقالېږي او نښې یې د بدن شدید دردونه او د عضلاتو کمزوري ده چې وروسته د بدن یوه برخه ناکاره کوي. د نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره افغانستان او پاکستان هغه دوه هېوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې ماشومان لا هم ګواښي.
د پولیو د ویروس د زیاتېدو د اندېښنو په ارتباط مو رپورټ واورېده چې اوس کډوالم را روان دي او تر اپریل لسمې پورې شاوخوا 15,000 زره افغان کډوال له پاکستان راستنه شوي دي. نو ورسره اندېښنې هم شته چې ممکن د دغو کډوالو ترمنځ د پولیو ویروس افغانستان ته راانتقال او دلته نور ماشومان هم پرې ککړ کړي. په دغه پروګرام کې لکه څنګه مو چې یادونه وکړله د پولیو له متخصصو کمپاینرانو همدارنګه ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. خوشبختانه چې ښاغلی کمال شاه سعید اوس پروګرام سره یو ځای شوی دی. د پخوا د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق د پولیو د محوې د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول او د پولیو د کمپاینونو متخصص دی د واکسینونو. او همدارنګه ډاکټر عطاالله سیام هم ژمنه کړې چې رابه شي پروګرام سره به یو ځای شي. او تر څنګ یې محمد ضیا رحیمزای ډاکټر صاحب رحیمزای چې د داخله او اطفال او متخصص دی هغه هم ژمنه کړې چې له پروګرام سره به یو ځای کیږي. ښاغلی سید ډېره زیاته مننه چې پروګرام ته راغلی، سلامت اوسئ. غواړو وپوښتو چې د کډوالو دغه جبري راستنېدل چې اوس تر 15,000 زیات کسان راستانه کړی شوي دي، دغه د پولیو د قضایاو په زیاتېدو کې څومره مهم رول لوبولی شي او څومره د اندېښنې خبره ده؟
سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بلې، کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راستنیږي له پاکستانه، دا به د پولیو ناروغي د انتقال خطر له ځان سره انتقالوي، ځکه افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې دا ناروغي پکې پاتې ده. او په خاص ډول باندې پاکستان ته که موږ تیر کال کې وګورو، 2023 کال کې په پاکستان کې 4 د پولیو مثبتې پیښې وې، او هغه په جغرافیایي موقعیت د پیښو که موږ وګورو، په هغو سیمو کې دا پیښې ډېرې رامنځته شوې چېرې چې ډېر افغانان هم اوسي. نو د دې ناروغۍ د انتقال خطر افغانستان کې قسم ناروغي شتون لري، خو د دوی له راتګ سره به دا خطر نور هم زیات وي او د ناروغۍ د راوړلو چانسونه ډېر دي.
ډاکټر صاحب، یو مسله دلته مطرح کیږي چې دغه افغانان چې په کوم ځایونو کې اوسېدل، په کیمپونو کې او نسبتا له ښاري سیمو هم لري، او فکر کوي چې دوی ته په کافي اندازه باندې د پولیو واکسیناسیونونه رسیدل، هلته تطبیقېدل د دوی په سیمو کې که څنګه، یا د نورو ځینو حقوقو په څیر یا مزایاو په څیر چې کډوال ترې بې برخې وو، د پولیو په مسله کې هم ناغېړي کړې د پاکستان حکومت؟
نه، د پولیو کمپاینونه چې هلته تطبیقېږي، هغه که پاکستان کې تطبیقېدل، افغانان چې کوم ماشومان دي دا خو د ټولنې برخه دي، او هلته کمپاینونه زما د معلوماتو په اساس په پخوا کلونو کې هلته کې افغانان اوسي، هر کمپاین په ترڅ کې په هغه سیمه کې بول دوی به هم واکسینېدل، ځکه کوم ماشومان چې ته پرېږدې په هغه سیمو کې که هغه د هغه ځای اوسېدونکي ماشومان وي او که مهاجر ماشومان وي هلته په کمپو کې اوسي، نو هغه خطر ټولو ماشومانو ته دوی متوجه کوي. نو په دې اساس باندې دوی هلته د کمپاینونو تر پوښښ لاندې وو، او هلته به واکسینېدل په دې کمپاینونو کې. داسې د کمپاینونو کیفیت په کوم ډول وو، په دې باندې به نو هغه څوک به ښې خبرې کولای شي چې هلته په پاکستان کې په دې کمپاینونو کې کار کړی.
ډاکټر صاحب، د لوکل یا سیمه ایز روغتیا پالان څنګه په دې توانیږي چې دغه د کوم کسان چې راکړه شوي دي یا بې ځای شوي دي، د دوی دوامداره مراقبت وکړي او د پولیو واکسینونه هلته تطبیق کړی شي؟ فکر کوي په دې کار به برلاسه شي که څنګه؟ لکه همدغه اوس چې 15,000 کسان را اخراج شوي دي، فکر کوي چې واقعا به د دوی ټولو صحیح نظارت وشي که څنګه؟
زما په نظر خو وایي اوسي، ځکه په افغانستان کې خو اوس داسې کومې خاصې ستونزې نشته، د حرکت ستونزې نشته، د تګ راتګ ستونزې نشته، د نامنۍ ستونزې نشته چې کومو خاصو سیمو ته څوک تلای نشي. بله خبره دا ده چې پولیو د منځ وړلو پروګرام افغانستان ته چې کومې لارې له پاکستانه راځي، په دې ټولو لارو باندې موظف ټیمونه لري، او د دوو ټیمونو په واسطه دا خلک واکسینېږي، او د دې تر څنګ کله چې مجرو دي لړۍ را پیل شوی ده، دوی باید دلته ټیمونه موظف کړي وي، ځکه د پخوانیو تجربو په اساس ویلی سم دوی به ټیمونه موظف کړي وي. او د دې خلکو مراقبت ډېر ستونزمن نه دی، ځکه معلومدار دي چې کومو سیمو ته ځي، او د هغو سیمو ټیمونو سره بیا دا دوی په تماس کې کیدای شي. نړیوال روغتیایي سازمان، یونیسف یا د پولیو له منځه وړلو پروګرام مرکز هغو ته ویلی سي چې دا خلک ستاسو سیمو ته درځي، نو هلته تر مراقبت لاندې وساتئ. نو دلته خپل د مراقبت ټیمونه لري، د سرویلانس سیستم په ټول افغانستان کې لري. زما په نظر دا به ستونزه ونه اوسي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یو اوریدونکی راوخلو چې همدا اوس زنګ راولای دی، د موږ دایمي اوریدونکی دی، بیا به وروسته بیا خبرو ته دوام ورکوم. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ، او د پولیو په اړه باندې چې کوم پروګرام موږ لرو په دې اړه کوم نظر لرئ یا پوښتنه؟
قربان سم استانګ دې صاحب سلامونه تا ته وایم، او د ازادي راډیو ټول کډرمن اوریدونکو ته لاندې وکړو چې جوړ به ساتل حد تعلیم د هلمند ولایت ته.
وعلیکم السلام. تل صاحب مهرباني وکړئ، موږ د کډوالو لبیا راستنیدو سره د پولیو د خطراتو په ارتباط خبرې کوو له ډاکټر صاحب کمال شاه سعید سره، چې د پولیو کمپاینر دی، متخصص دی په دې برخه کې. او نور ډاکټر صاحبان هم راځي. د تاسو څه خاص اندېښنه شته په دې رابطه باندې چې کډوال راځي خپل اصلي سیمه ته؟ هلته څومره د دې خطر شته چې له پاکستانه دغه ویروس راوړي دی خواته، او دلته ماشومان پرې ککړ شي؟
قربان سم قانون جاي صاحب، بالکل موږ د خپل حکومت څخه دا غوښتنه ده، په خاصه توګه د سیاتنې والا څخه دا غوښتنه ده چې دا سیار چمونه دی. حالت مثال د خبرې دا کم کډوال چې د پاکستان څخه راوړي، که مثال د خبرې د تورخم د لارې راوړي، که د سپین بولډ د لارې راوړي، که فرار سرحدي سیمه باندې راوړي، دی باید دلته ټیمان مثال د خبرې ورو دیوار د مخ حالت کې پونه وته جوړ کړي. ابل سټولا څنګه زموږه محترمه په خاډل ته د کلیوالو سیمو کې خصوصا د زمرد هلمند په ولایت کې چې بداغه د پولیو کارکونکو رااله څنګه صاحب دا کوښنه چې مثال د خبرې دا واکسین به ورکړي، دا د ګزار ځان واکسین به ورکړي. بیا به ورسره د ویورځي د ویورځي بار د کلینیک څخه حیاتان داله دلته به سروي وکړي، په داخلي کې به پښتنه وکړي چې راسته چې کلیته د پولیو کارکونکو درغلي د کڼې درغلي کچیر هغه کارکونکو چې اسمت ورغلي وای مثال ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي، دا خوشاله ده چې به بیا یو ماشوم یا دوه ماشومان پاتوي. برته د مثال هغه کلینیک څخه نو دغه په سرواسول چې ورته په پلاني کلی کې په پلاني او ځکه مثال د خبرې دغه مشمان پاتې دي د پالیو تاسو ورورسوي. نو زما د حکومت هم دا غوښتنه ده، د سیټانی والا سمن دا غوښتنه ده چې مثال کړه په خوا په ترتیب د پولیو واکسین نه یوازې چې مثال د ماجر روان دي، زموږ اندښنه ده چې په کلیوالو سیمو کې وسه مشمان د ګزان د پولیو د واکسین څخه به برخه پاتې ځان دې ته محترمه.
بله مننه کوم تل صاحب. البته یو بل اوریدونکو هم شته، هغه هم اوس راوخلو، بیا به خبرو ته دوام ورکو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکئ.
مننه اسد الله الدین صاحب، ورته څنګه په خیر یا
سلامات اوسئ؟ اسد الله الدین نه يم، زه صفی الله ستانګ زم، نن د سیاحت پروگرام زمخته وړم، هغه رخصت دی. مهرباني وکئ د پولیو د امراض د زیاتیدو د خنو په ارتباط خبرې کو.
بل اسد الله ستانګ زم صاحب، ورته موږ څه سره کار مشته د تایید وړ دی، خو خبره ده
سلامات
چې تقریبا شای چې نور ملګر به دا خبره سره شریک کړي، خو دلته خبر دا ضروره مرسته راډیو ډیر مینوالي یا خو هغه د ورځې نشرات قطر سول بوس د ډیر وخت کې چې وروره دغه د شپې د او بجو نشرات نسته، نو موږ ډیر په دې باندې دیږي چې دا به کله الهاسه دا معلومات کې پلاره تر اخره
سم د دې تاسو خبرې موږ یاداشت کړل. البته د صحت په ارتباط خبرې کوو، نو بیا هم د تاسو غږ موږ واخیسته، مننه کوم. البته فقط یو ورسته اوریدونکو به راوخلو، بیا به ورشو بیرته ډاکټر صاحب کمال شاته، یو بل اوریدونکو هم لرو. مهرباني. خا فکر کوم د دې ستونزه ده ډاکټر صاحب کمال شاه، د دغه ورور چې له هلمند خبري وکړل، دغه غاک موږ واوري د تاسو ست تبصره کپیلری خاو تر خاو کنه ورسته بیا نورې پختنیم زما تراکم.
زه فقط یو خبره کول واړم د دې په خبرو باندې اضافه کړم. هغه خپل په کلو کې د خلکو او د مندو پلرونو ده، احيانا کچيري کوماشوم تفل سپیکي دا ضرور نه ده چې هغه د پولیو ناروغي لوجي وي، ځکه په افغانستان کې هر کال تر شپږ زرو وو زرو زیاتې شکمنې د فلج پیښې راپورېږي. په هغو کې شل پنځه دېرش دومره پولیو اخته ماشومان وي، نور ماشومان چې فلج کېږي هغه نور علتونه لري. نو دوی هلته چې کوم د نړیوال روغتیایي سازمان د سرویلانس د ټیم غړي په هرو ولسوالۍ کې شتون لري، نمرې هر کلي ته ورکړي دي چې که چیرې دا شکمنه پیښه رامنځته کېږي هغو ته خبر ورکړي. نو دا به د پولیو له پروګرام سره د دوی مرسته وي تر څو هغه په وخت سره رسیدګي ورته وکړي، او که چیرې دا پیښه د پولیو وي، شکمنه پیښه د پولیو وي، هغه درج کړي او سمپلونه یې لابراتوار ته ولیږي.
سعید مننه ښاغلی سعید. اوس به یو دوه اوریدونکو غږونه موږ خپاره کړو چې دلته موږ ته د واټساپ له لارې راستولی دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زاید راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. صدوزیم د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ ته در سره په لاین کې یم. ښه خبره خو دا ده چې پوره تشخیص یې وسي، چې هغه کوم کسان چې ورته ګمارل شوي هماغه کسان یې باید داسې څېړنه وکړي چې ښه پوره څېړنه وکړي. خود پاکستان کې داسې ځایونه د پښتنو گزاره کوله چې هم هلته واکسین رسیدګي نسوه کولای، نه ورته رسېدل. د واکسین هغه کم ټیم چې ورته ګمارل شوی و هغه نسو ورته کولای، لاسرسی نسو ورته کولای. ښه خبر به هم دا وي چې دلته ټول کسان واکسین سي او ښه ترتیب ورته برابر سي، ځکه چې افغانستان یو ستړی ملک دی، بیا نشي کولای چې په اسانۍ سره ځان ځینې خلاص کړي د دې وایروس څخه. نو زه ما هم دا نظر دی چې باید ښه تشخیص یې وسي او ښه کار باندې وسي پر دې کار باندې. سید السلام علیکم.
سلامونه نیکلی د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
دا چې له پاکستان افغان کډوال په جبري توګه ایستل کیږي، نو د پولیو د خطر هم زیات شته، ځکه چې پاکستان کې بیخي زیاتې پیښې ثبت شوي دي. تیر پرتله 50% زیاتې پیښې ثبت شوي دي، نو امکان لري چې په افغانستان کې هم له د کډوال چې کله افغانستان ته راځي امکان لري چې زیات خطر ولري. راځو د پاکستان د حکومت د اقدام ته زموږ د خپله د کاکاخیلو همدارنګه کلیوالم د ولسوالي زیات نفر هملته اوسېږي په پاکستان کې. نو بیا تقریبا نیمایي راغلي او تقریبا نیمایي ورې پاته دي. شنو کوېد چې د شنو کاټو په نامه شنو کاټونه یو رقم کاټونه دي چې د هغو مشکل نشته، دوه میاشتې وخت لري. او دا نور زیر کاټونه وو هغو ته یې ویلي چې تاسې به وځي. نو د هغو ورې کوم کاروبار چې د بیخي زیات کاروبار یې پاته د پیسې بندې دي، نو ډېر غټ تاوان د زموږ ستاسو د هېوادوالو لپاره، ځکه هلته یې ټول کال خواري کله بیا چې کله د اوس دوی
د پیسو د کلو ټیم راغی پور به یې مال ورکول، همدا ټیم به یې ټولې پیسې راکړې. نو اوس دوی ټول راباسي نه پرېږدي.
بلې ډاکټر صاحب کمال شاه، کوم خوښې یو بل اوریدونکی شته چې آنلاین دی، هغه به راواخلو بیا به تاسو ته بیرته راوګرځو. مهرباني. اتل احمدي صاحب.
بله سلامونه استاد حسن ویس محترم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ د تاسو اړیکه موږ لرو. مهرباني.
او مننه، خوشاله اوسېږم ډاکټر صاحب. سلامونه وایم، محمد ربیع احمدي یم، بغلان تاسو ته تماس کوم. محترمه جنرال اوسېږم محترمه، چې کیا زموږ ګورو ته فولو یا مثلا دا ګزان موږ تاسو ورته وایو افغانستان کې وګوره. نو سنجو صاحب، موږ د یو ګیلو غوښتنې لرو، یعنې دغه روغتیا پال خلک چې کوم ملکو کې دي روغتیا پال کې تقریبا دغه واکسین روسي خلکو ته، نو دې فکر کوي چې افغانستان کې په ټولو کې چې وګورو دي چې خاص دی وایي باید موږ دواګانې یعنې دېش تولید دي. زما په نظر البته ډاکټر صاحب دا سوال ده چې دوی د خپل د شرکت د ژوندۍ ساتي. البته وګوره چې کله دا کله دوی راځي بیا ډېر خلک پاتې کیږي، او کارمندان چې د غوسره د خاص دی هغه نه پکې، یعنې سیده غوږ کوي او نیمه غوږ نه واخې، مګر چې دې نه دي
نه په ټول کې شوګر لکه پاکستان شوګر لکه افغانستان کې د کوم بل ملک د غریب ملک شي دا چې پولیو دایمه معمول کې ستدا نو په دغه خلک د وطن خلک یا حکومت یا د روغتیا وزارت دا به جدي موسی یعنی دا څومره دغه تاسو ته نو وګورئ چې دا ته ماشوم وا چې دا سدوره سندې محترمه ډیره وګړلې ماشوم وا د څه په فالش وای نو خو ته به سوال راځي وقته نامر دغه د مرز بدرات له پښوی حکومت یا روغتا وزارت یعنی دا کوم چمونه چې خارنه راځي یعنی موسی دی د دې شو یا یعنی سپتا چې یاد کړي دا په چې موږ د سر امانګي ولر تقریبا چې وکړ وې چې منظم یې یعنی جماعت په جماعت یا کور په کور مقصد دا شته چې دا باید نابود شي یعنی باید چې دا وګوره چې ډیر کړنو سودا نو ورکیږي نه ځاتیږي نو خپل باندې ما ته نظر محترمه
ډیره مننه احمدی صاحب ښه ډاکټر صاحب کمال شاه سید دوی خبرې تاسو واورید که څه تبصره پرې لری مهرباني کنه یو بل پښتنه مزه دلته غواړم مطرح کمال تاسو نه مهرباني تاسو خو پښتنه دا چې دغه کډوال چې راځي د دوی ترمنځ دغه د واکسین د نه کولو عادت څومره جدید دی ځینی افغانان ځینی کورنۍ لام د پولیو د واکسین په وړاندې حساسیت لري نه غواړي البته دا راپورونه موږ لرو خصوصا د پاکستان پلور پروتو سیمو کې دغه پیښې شوې دي په افغانستان کې هم دغه مسله شته فکر کوي دغه اوسنۍ نفوس چې د افغانستان بیرته راګرځي له پاکستانه دوی بیا په خپل خوخه باندې دغه کار ته حاضر شي یا ځینې داسې هغه وي چې دوی به په نیولې به دغه کار ته مخته کیږي څنګه
دا ستونزه خو په افغانستان کې نوې کسان په افغانستان کې د پولیو ناروغي د واکسین کولو سکم کسان چې انکار کوي پولیو واکسین نه کولو غوښ مرګر کمو په پرتلایزه توګه کومه ځته په پاکستان کې ګور پاکستان کې دا ستونزه یو څه ډیره و نو دا سکم افغانانو سرستنی کې دا کتل غواړي چې په دوی کې څومره شمیر هغه کسان شتون لري هغه کورنۍ چې واکسین نه کوي نو کله کچېری دی دوی شمیر ډیر وی دا به خپل
فکر کوم د کمال شاه سید صاحب شمیره بند سوال ټلیفوني موږ به کوشش وکړو بیرته دوباره وصل شوي سید صاحب مهرباني وکړئ
او نو دلته افغانستان کې هم خلک وته ستونزه جوړیږي ستونزه بداسې جوړیږي چې هلته نور خلک له ځان سره کېدای شي هغه نادرسته خبرې چې دوی اورېدلې یا دوی په باور لري نور خلک هم د واکسین انکاري کوي نو دا هلته د افغانستان پروګرام د شته باید حل لاره پیدا کړي آگاهي زیاته کړي خلکو په پوهاوی باندې کار وکړي تر څو خلک په کافی اندازه سره په هواوی ولري ځکه سوالونه حل تر پورته کیږي په یوشي باندې سکله الته په کافی اندازه سره معلومات شتون ونه لري د معلوماتو خلاوی نو د معلوماتو د خلاړ کولو مسولیت الته یونیسف نړیوالو ختی سازمان او د پولیو لمزورلو پروګرام لري چې دا خلای دوی باید دقیق
مننه کوم ښاغلی سید یو مسله ده چې د پولیو د کمپاینونو په وخت باندې اوس شکایتونه دا و چې د طالبان حکومت د پالیسی بدله کړې ده د کور په کور په ځای اوس د جماعت یا مدرسو مسلې راخسته چالتبه ماشومان واکسینې یو دی مسلې غن خبرګونونه پارولې او خلکو ویلز موږ ماشومان په پات کېږي یا لرو پروتو سیمو کې جماعتونو ته ډیر خلک نشتللې په همدې خاطر به ماشومان په هرې دوره کې پات کېږي فکر کوي دا مسله هم جديده د پولیو د پیښو په زیاتېدو کې څنګه
دا یو ستونزه ده په لوی سر کې کورته وګورو دا یو جدي ستونزه ده خو د پولیو لمزورلو پروګرام باید خپل نیمګړتیاوي د دې شي تر سوري لاندې پټې نکړي ځکه په افغانستان کې د پولیو لمزورلو پروګرام تقریبا شل 15 کاله کې کمپاینونه کوي ولی به دا شل 15 کلونو کې چې کله اجازه وا کور په کور اکسس وو دوی کمپاینونه تطبیقول کومې داسې نیمګړتیاوي چې دوی ونه توانېدل دا ناروغ له افغانستان ورکه کې نو په هغه شی باندې ډیر فوکس کول پکار دی چې دوی حل لاري پیدا کړي نه دا چې ټول نیمګړتیا په دې شی ورواچي چې څلته خو کور په کور کمپاین نسته کور په کور کمپاین نسته لاسرسي خو هر ځای ته شته نو لدی فرصت باید ګټه دوی پورته کړي
کمال شاه سید صاحب دې ته په کتو باندې چې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا یونیسف د بودیجه لوی برخه په خواب امریکا تمویلول او سه غمرست تر ډیره پوری بندې کړې دي د پولیو د کمپاینونو په برخه کې دغه مسله څومره ستونزې رامنځته کولای شي خصوصا د افغانستان په سیري وټولونه کې چې هغه د عامه تبلیغاتو په برخه کې یا د سرمایه‌ګذاري د جلب په برخه کې هم ستونزې شته نسبت په خواته دا مسله څومره جدي ده
د پولیو لم لوړلو پروګرام خو زما په نظر لا داسې جدي ګواخ سره نه دی، مخزکه دوی ته تر ډیره بریده پوری سي بودیجه و د بیل ګیټس فاونډیشن ورکي د نورو دغه تر څنګه او د ورستیو کې فکر کوم ځینې عربي هیوادونو هم بودیجه ورته منلې ده، متحده عربي امارات او سعودي عربستان. نو دوی له دې ستونزې سره مخ نه دي، کافي اندازه سره بودیجه لري او د دې بودیجې نه یوازې د دې کال لپاره، راتلونکو دوو درو کلونو لپاره هم لري. نو داسې دوی دا بودیجه څنګه په سم ډول سره کاروي او ګټه ځینې اخلي، پولیو ناروغي پای ته رسولای شي که نه، دا به وکتل شي. او ډیر زیات دوی باید فوکس پدې وسی ستوندو ته حل لاره پیدا کړي. د بودیجې کموالی نسته، خو فرصت له دوی سره ستالت په افغانستان کې ستونزې نسته. په د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ په خوای وجې د ستونزو دا هم ستر ډیره بریده پوری کنټرول دی. نو هیڅ داسې باندې نور نه پاتې کیږي په افغانستان کې. افغانستان د پراتلونکي کال کال دوی کې د پولیو ناروغۍ له منځه یوسي.
مننه سید صاحب، البته تاسو په بل پروګرام کې بیا راځئ، نو که د ورستی پیغام په توګه باندې خپل څه نظر لرئ، د پولیو د کمپاینونو د متخصص یا کارپو په توګه باندې هم کولای شئ موږ ته نظر وایئ چې اوریدونکو هم سره واوري، ځکه چې بیا په بل پروګرام کې راځئ چې ډیر ستړي نشئ اوس.
دا ستونزه دا یوازې زه به دا وایم چې دا له یو لاسه ټاک نه خېږي. نو دا یوازې روغتیا پالان نسی لمنځه وړای، په دې کې دا د ټولو مسؤلیت په توګه کچېرې کار وسی، د شته فوکس وسی، د شته نظر وسی، زما په نظر به دا کار ډیر اسانه کړي، هم د پولیو لمنځه وړلو پروګرام او هم عام خلک کچېرې دوی سره هماهنګ وسی، یو له بل سره مرسته وکړي. زما زه په دې فکر یم چې افغانستان تر بل هر وخت ډیر زر د پولیو ناروغي لمنځه وړای شي.
ډیر زیاته مننه کوم ښاغلی کمال شاه سعید، د پولیو د کمپاینونو متخصص او همدارنګه د یونیسف پخوانی د پولیو د محوی د پروګرام د مطبوعاتو مسؤول، له تاسو مننه. اوس ډاکټر صاحب محمد ضیا رحیم زای د ماشومانو د داخلي متخصص ډاکټر صاحب له موږ سره وصل شوی دی. ښاغلی محمد ضیا رحیم زای، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی، مننه چې وخت مو راک. د پولیو پر اړه باندې خبرې کوو، دا چې د دې ورستیو کډوالو پرستنیدو سره به په اندېښنې زیاتې شي چې ممکن د پولیو ویروسونه را انتقال شي. روغتیا پالان څومره ډاډمن دي چې وبه کولای شي دغو ټولو ماشومانو ته چې راځي، او اکثر ماشومان دي دغه کورونیو کې، دوی ته به مکمل واکسینونه ورسیږي او د دې مراقبت به صحیح وشي؟
السلام علیکم جناب، به ستاسو او ستاسو محترم اوریدونکو ته زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم. به تاسو راپوشو ستاسو سوال ته چې آیا سی کارکوونکي به وکولی شي چې د ټولو ماشومانو ته واکسینونه وړاندې کړي؟ یوه هده کدهی شی چون افغانستان که ده واکسین پروسه نظر پاکستان تا دیره که روانه ده، او مو پا افغانستان که کافی تعداد واکسیناتوران دارو، نو تا یوه هده کدهی شی خصوصا که ده واکسین ده هر نقطه نه، مثلا کمه سرحدی نقطه چی دی، تورخم بندرده یا سپین بولدک بندرده چی ماجرین رازی، در همه غذای نشروشی او پا همه که چه کل ماجر وطن تا داخلیگی در اقوی ماشمان واکسین شید پا در اخه خبروی پا در اوست راغل مشکلات که دی.
بله ډاکټر صاحب، د ماشومانو د متخصص په توګه باندې غواړو چې پولیو د تاسو له نظره راته معرفي کړئ، او ووایئ چې دا څومره خطرناک ناروغي ده د ماشومانو لپاره. ماشومان خو ټول ګلالي دي او موږ ډېر پې زوریږو چې څه ناروغه شي.
د تاسو د سوال په ځواب کې باید دا وویل شي چې پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې اکثرا د غایطه موادو څخه خپریږي. کله چې غایطه مواد د غذایي موادو سره شریک شي، د اوبو سره دغه غایطه موادو د لارې د خولې د لارې ماشومانو ته انتقالیږي. دا نور ناروغي په د درې وایرسونه چې ټایپ 1، ټایپ 2 او ټایپ 3 د وایرس دي. ماشمان تا انتقالیگی او یکانه اغه ذخیره دیده و اغه ویرسو چیده اغه انسان دی پا یعنی ده حیوان دلاره که انسان تا نشی انتقالی دی کلا چه ده ویرس ده انسان وجود تا داخل شو تقریبا پا نوینه تر پینزی نوی فیصد ماشمانو که یو دیره و ضعیف ناروغی را منسته کیوی چه اکثرا دستونی ده خود بسه او ده تبسه یو زایوی او خوده ماشمانو که اکثرا ده مریضی پنده دول تیریگه پا پینزه فیصد ماشمانو که دیشی چه منینجیت را منسته که یا ده دماغ ده پردو چه کم مگرده سهایا وایو در اغیل صاحب را بینسته کلی ام دارنگه سفر اشاریه یو تر دو فیصد ماشمانو که دایشی چه ده یو نرم هات فلج سبب وگزی چه تقریبا یو ماشم پا دو نیم سوا ماشمانو که چانس ده فلج لری یعنی هر دو نیم سوا ماشمان چه پا دیم ویرس اخته چی یو ماشون پا که چانس دیده لری چه پا فلج نرالغی بانده اختش
من دکتر سیبل توضیحاتم وارو پختو چه مگ البته چه آورو تر پینزو کلونو کشران ماشومان با واکسینیگی داغ خطر ولی پا ماشومانو که خوستن تر پینزو کلونو کشرانو که داغ خطر دیر زیاد ده
لویان اکتر اول که توضیح کچه لویانو که ولی داغ خطر نشه لویان اکتر هم چون میکروب یو وقت که اخسته نو دور از خطر او وجود معافیت ورسه جور کرده ای پا دوی که او اگر خفیف ناروغی تیره شوی چه او سونی خوگ یا تبسه موجودو نو دوی معافیت پا خپلا قوی ده او که دایشی دوی معافیت نده ناروغی مخو نیسی ماشمانو که چون خصوصا تر پینزو کلوفکت ماشمانو که چون ده اولین دل ده پاره ورسا مخامخ که گیده میکروب ساید معافیت دی وجود قوی نده چه دی میکروب مقابله او توی او میکروب پم کریشین و پدی سا فاقوی که کدهشی چه ده ناروغی تر فلج پوره مخی تولارشی او سبب ده فلجی نو پدی خاطر ده ماشمان باید که واکسین چه دی هم کدهشی چه ده ناروغی فاقا خفیف دول بانده تیره که او ده فلج سبب نشی
مرحبا نیست
کوم بل سوال
داره بله دکتر سیب من البته زینی مسائل شته چه باید وی ویو چه پا افغانستان و پاکستان غوندی وادو که فکر کوی چه فاکتورون دی چه لام پولیو نور کیگی پروسا کال خو پا غزه که هم یو اندازه ده پولیو زینی وحشی پیخ ثبت شولی پا دوگو دو وی وادو که چه پا نری که یو زینی وادو ندی ولی دی دقی محوی تا سم زمینان برابری گه ولی نه محوه کیگی فکر کوی
موقع تاسو پیگ و افغانستان و تلویک کلان جنگ تید کرای او سنگه چه تاسو مخی اشاره و که چه پا غزه که هم وحشی پیکه و لیدل شوی سکل گرچه چه پا گرد دنیا که محوه شوی یو پا افغانستان و پاکستان که پاتی ده افغانستان چون تلویک کلان جنگ لیدلی ده جنگ پا وقت که دیمو طول سیهی سیستم خراب شوی کمپاین نشه ده پولیو پا مقابل که پا نور دنیا که دل پا ده پیمانه پا افغانستان که ندی شوی اکثرا ده جنگ پا سبب واکسیناتوران ساهو تا ندی تلیلی او نه هم دارنگ از سیهی سیستم ده نشتوال ده سم سیهی سیستم ده نشتوال لکبل هم ده ماشمان واکسین پا افغانستان که ندی شوی نو ده یو علاق ده چه پولیو پا افغانستان که موجوده ده رازو پاکستان ده پاکستان پا ده جنگ که ده موسا یو زایوه مثلا ده افغانستان پا ماجر کلا پاکستان ده انده ده اجرت لده سبب ده دو شده چه پا پاکستان پا افغانستان که ده مرس پاتشی نو ده ده ما پا نظر لطونه ده که دهش چه بلس بولتر لده شده
مننه ډاکټر صاحب. د پولیو که څوک پولیو ونیسي مخکې له دې چې یعنی فعال شي یا نور ډېر مزمن واقع ورته پیښې شي، فکر کوئ چې کیدای شي وقایه وشي او یا تداوی وشي چې هغه ډېر ها عدالت ته ور نشي یا پښې و لاسونه کاږه نشي یا بالاخره فعال نه شي؟
د پولیو اصلا تداوی نه کېږي، وقایه یې په ډېره ښه طریقه کېږي. موږ دوه رقمه واکسینونه د پولیو په مقابل کې لرو چې ډېر معمول د او پی وی یا صابین شکل د واکسین دی چې دا د خولې د لارې دوی قطع ماشومانو ته اچول کېږي او که په دوامداره توګه واچول شي د پولیو مخه پرې نیول کېږي. همدارنګه یو منطقه که مثلا که د قندار کار که د واکسین یا فرنسال هلمند که یا بل ولایت که واکسین په مکرر توګه تطبیق شي، حتی سبب دیده که چه ماشومان چه واکسین نده و تا تطبیق شوی په اوغو که هم مرض وقایه کهی شي. او در هم نمو سالک واکسین ده چه ده پیشکاره ده لاری که گی آقا واکسین په افغانستان که تروس نده تطبیق شوی او په کمپاینو کم نشته او په واکسیناسیون پروگرام کم هم نده دخل شوی، ولی په پاکستان که آقا واکسین کی ماشوم تا پکار که یو وار هم آقا واکسین کی گی. یعنی پولیو آقا مرض دهی که معالجه نکی گی، ولی وقایه پر دیر اگه طریقه با نکی گی. اندر اگه دو عبو و غذایی مواد و پاک ساتل پاکوان هم ده دو وقایه که رول داری. میره باید کنم بلکن.
بله من ډاکټر صاحب، یو مسله اوس ماته ذهن ته راغله چې اکثر میندې چې حاملدارې وي په ځینو مراحلو کې دوی ته واکسینونه ورکول کېږي، نه یوازې چې د دې صحت بلکې د ماشوم چې په ناس کېدی د هغوی لپاره هم ضروري ګڼل کېږي. فکر کوئ د پولیو لپاره هم دغسې څه اقدامات کېدای شي که څنګه، یا دا ممکنه نه ده یوازې د دې نه وروسته چې ماشوم پیدا کېږي هغه باید واکسین شي؟
د پولیو د پاره متاسفانه د مور واکسین گرچه کتابونه لیکي چې کیدای شي د معافیتي توکي چې موږ د انتیبادي په نامه یادوو د پلازنتا نه ماشوم ته ورشي، ولی واکسین د مور واکسین اول د پولیو د پاره کومه ګټه نه کوي. مور ته چې کوم واکسینونه ورکول کېږي هغه د تیتی واکسین یا د تیتانوس واکسین دی چې په حاملګۍ کې ورکول کېږي، یا د 15 کلو نه تر 9 کلو ښځې چې د باروری په سند کې دي دو ټولو ته تطبیق کېږي 15 واکسینه. ولی د پولیو واکسین دا شکل نه دی چې د مور نه ماشوم ته معافیت انتقال کړه، بلکې چې کله ماشوم پیدا شي مګر د اول ورځ نه باید دوه قطره واکسین چې او پی وی ستر مو بولو هغه ورته وشي، او دوغونه وروسته بیا همداسې د معافیت کتلوي واکسین د واکسین د کتلوي معافیت د واکسین تقسیم اوقات په اساس یوه نیمه میاشت بعد په ترتیب واکسینونه ورته وشي. او همدارنګه کوم واکسین چې په کمپاین کې ماشوم ته کېږي یا ماشوم چې هر وخت زموږ په مخه راغی کیدای شي چې د دوه قطرې واکسین ورته په خوله کې واچوو او هغه د پولیو په مقابل کې تقویه
مننه. اوس یو اوریدونکی دی هغه به که څه پوښتنه ولري ډاکټر صاحب له تاسو نه هغه ته به وخت ورکړو، مهرباني وکړئ نوم واخلئ او ډاکټر صاحب رحیم ځای شته آنلاین که څه پوښتنه ترې لرئ.
ډېر مننه کوم. سلامونه سنګزای صاحب تاسو ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو ته، نبی الله زابلی دا وخت له غزنی په اړه کې یم.
مهرباني موږ ستاسو غږ اورو، که څه پوښتنه یا نظر لرئ مهرباني وکړئ.
ډېر مننه کوم ډاکټر صاحب محترم، پوښتنه مې همداد البته دوی پوښتنه ان شاء الله که ځواب سوي نه ولې. لومړی پوښتنه، ولې یوازې په افغانستان او پاکستان کې دا بد وایرس شتون لري، یعنی په نورو هیوادو کې ماشومان ګوزن یا پلت کېږي نه؟ دوهمه پوښتنه، که چیرته یو ماشوم پوره دورې واکسین وکړي، ټولې کومې چې ورته اړتیا سته هغه دورې پوره کړي، بیا هم امکان لري یو څو فیصده چې هغه یو ماشوم په ګوزن اخته شي که نه؟ مننه.
مننه ډاکټر صاحب، مهرباني فکر کوم هغه یو پوښتنه خو هم ځواب کړه، که بیا هم څه توضیح ورکوئ.
زبلی صاحب موږ کله چې ټولې دنیا واکسین کوله موږ په جنګونو اخته وو او هغه وخت روسانو د اشغال زمانه وه افغانستان کې نه په دې حساب موږ ونه شوی توانېدلی چې پولیو د منځه یوسو په نورو هیوادو کې د منځه وړې او پاکستان همدارنګه د موږ سه په دې جنجال باندې اخته شوی مهاجرتونه د افغانستان پاکستان ته د پاکستان افغانستان ته سبب دیده شوی چې دا وایرس په دغه پاکستان افغانستان او په پاکستان کې خصوصا په بلوچستان په اوله درجه بلوچستان او په دویمه درجه په خیبر پختونخوا کې د ویروس شته پنجاب او سند کې دوره نشته نو دغه مهاجرتونو سبب دیده شوی چې په دې وخت کې پاتې شي دویما پوښتنه فکر کوم د واکسین په ارتباط ده که دوره پوره هم شي د واکسین هر کومې چې په نهه میاشتینۍ کې پوره کېږي او د آخرنی واکسین د سرخکانو واکسین دی که دا دوره د ماشوم پوره هم شي بیا هم تر پنځه کلنۍ پورې پکار ده چې هر وخت واکسین کېږي د پولیو واکسین باید ماشوم په خوله کې وتول شي دکه واکسین مثلا کوم چې پام واکسیناسیون پروګرام ورته شوی کېدای شي د حرارت په واسطه یا د نور عواملو په واسطه خراب شوی پووا یا ماشوم ته ورکړل شوی تاثیر به یې د منځه تللی وي نو په دې حساب همیشه باید په کمپاینو کې هم ماشومان واکسین شي بلک کومه
پوښتنه وی سلامات سه ډاکټر صاحب ابراهيم زاي کور مودان د اوس لپاره څه پوښتنه چوي هغه مهم توضیحات تاسو ورکړه د تاسو د اړیکی او د خبرو نه ډیره زیاته مننه سلامات سه ډاکټر صاحب
تاسو هم سلامات اوسه خو دې وکړي چې کوم مسایل چې یو ټول هغه درنه اړین پتا قابل د قبول وي
مننه ډیره مننه تاسو ته وخت مننه درنو اوریدونکو اوس به د یو دوه اوریدونکو غوونه تاسو ته خبرو کوم چې موږ ته د واتس اپ لاره را لګلې دي بیا به ورسته ډاکټر صاحب عطا الله سیام را وښلو چې د مبحث ورستنی مسایلو کې غوي سره خبري وکړو
ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نه کې هلي احترامات دا کوم خبره چې تاسو په پروګرام کې کړې ده چې د واکسین پر برابر باندې کمی ناروغی سبتیجه پا افغانستان که یا دا اندیشنه ویر زیادی ری چی کم کدوال دا پاکستان نرازی افغانستان ته دا غوی سر دا پیش زیادی ری او دا با دیر مثبتی پیش ولری شاید دا دا غشی وی پا دیل حاز باندی چی عموم که امراض دا ایوان بلت انتقالی ری دا ایوان بلت سرایت که اغا پا اغا وقت که چې هغه دوه انسانان یا درې انسانان یا مجموعه د انسانان دا په یو ځای والی کې وي یو ځای سره کښېني یو ځای مجلسونه کوي په یوه کوټه کې په یو ځای کې سره راټولېږي نو په دې لحاظ باندې به شاید ډېرې مثبتې پېښې په افغانستان کې ثبت شي خو بیا هم خپل حکومت ته دا تمه ده چې انشاءالله العزیز د دې ناروغیو مخنیوی به کوي او پر وړاندې به یې واکسین په ټول افغانستان کې تطبیقي وسلام
سلامونه مې قبول کړئ نوم مې شر حسن د ننګرهار ولایت څخه راځم پرېږدم واقعیت په دغه اړه موږ زیات اندېښمن یو ځکه چې پاکستان کې بیخي زیات مرضونه دي او د کډوالو پراتګ سره به دغه مرضونه افغانستان ته زیات انتقال شي نو باید د لقمعیناتو در بدلې وروسته پرېښودل شي تر څو دلته د افغانستان ته راشي نو موږ د پاکستان څخه هیله دغه ده چې افغان کډوالو ته څه وخت نور هم ورکړي تر څو دوی خپل هغه کوم سامان الات توکي چې دي ځان سره واخلي او په تلار راشي ځکه په داسې ډېر مهاجر چې کوم زموږ افغانان ډېر راستانه کړل ډېر څخه خپل کورونه دوکانونه الا د کور سامان ټول پاتې شو ماشومان کورنۍ سره ټول وېشل شوي نو موږ د پاکستان څخه هیله کوو چې زموږ کډوالو ته وخت ورکړي زموږ افغانان ورونه تر څو په قرار راشي
بله اوس هم ډاکټر صاحب عطاالله سیام وصل شوې د زموږ له پروګرام سره. ډیره مننه ډاکټر صاحب سیام چې وخت مو راکو خبرې را سره کوي. البته د پروګرام په نورو دوه برخو کې ډاکټر صاحبانو لغوي سره مخابري وکړي، خو تاسو مو ورستنی بحث تر وغوښتلې. غواړو د جنبندۍ په حساب ځینې پوښتنې وکړو. دا چې د آیا د پاکستان او د افغانستان د روغتیا وزارت ترمنځ د پولیو د مخنیوي لپاره فکر کوي چې اقدامات شوي دي، خصوصا په دغه وروستیو شرایطو کې چې کډوال په زور ایستل شوي دي، فکر کوي چې د روغتیا وزارت په جریان کې ښه دی که څنګه؟
ډېره زیاته مننه زم په خپل لاس سره ستاسو د راډیو ټولو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم، او په دې هم چې ټول به د روغ صحت جامع په تن لري. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کوم کډوال اوس افغانستان ته ځي، نو د سرحد په سیمه کې روزمره په تصویرونو کې هم لیدل کېږي، راپورونه هم موږ ترلاسه کوو چې هلته د پولیو ټول کارکوونکي کار کوي، او هغه وخت چې کوم کډوال افغانستان ته اوړي نو دوی ته هغه د واکسین تطبیق کېږي، تر څو چې هغه وایرس چې کوم د پولیو وایرس دی په پاکستان کې موجود دی، نو د ښه مخنیوي لپاره یې دوی و ټولو هغه کډوالو ته دغه واکسین تطبیق کیږي دغه وایرس تر ډیره حد پورې افغانستان ته انتقال نشي.
څه ننګونې به موجود وي د افغان روغتیا پالانو په وړاندې چې کله دغه سي استرالي شرایطو کې خپل کارونه مختوړي او غواړي چې د وایرسو د انتقال مخه ونیول شي؟
ننګونې خو معمولا ست ذکر امن روغتیا وزارت او ممکن د کندهار ولایت د امن روغتیا ریاست دا کوشش کوي چې دا غننګونې لمن یو شي، خو بیا هم هغه ناروغي چې کوم خلک تل تراوړي یا کډوال چې کوم راځي، اکثره تاسو باندې چې پښتانه به مونږ کې اخ کډوال یا به مونږ کې ټول خلک یادو چې دا سرحد په دواړو طرفو کې پراته دي، اکثره دا واکسین کولو تزوق نه لري یا کم دي شوق نه لري، دا خپل دي دا ما په هواي مثلا نه ډیر کول سوي د خطرناک ناروغي په خطر باندې پاک لمن خديته ایس کم هم په هواي ډیر نه تر لاسه کړي، نو دي اکثره ډیر وخت کوشش کوي ننګونه دا چې کله دین دا غټانه ته د پولیو د احساس کړ کول کیږي، اکثره تیری نه دی ایت کی دا دین زیاتره وخت او دین ماشومان پټ تیری الته دا ډیر ازدحام ست ډیر رشته، دا هم یو ننګونه چې د افغان روغتیا پالانو په وړاندې باندې ته نسی کولای شي دولک ټولک ورکی، خو بیا هم تر اوسه پر الحمدلله تر ډیره حد پر کور دی، کم داسې څه نه دی لیدل سوي چې هغه دی د واکسین څخه بغیر د افغانستان په لټه وشته.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب سیام. بل مسله دا ده چې د دغه ټیمونه چې وسالته موظف شوی دی، دوی څومره کولای شي چې د دغه د نظارت کارونه سم مختوي سي او د پولیو په تشخیص کې برلاسي دي؟ فکر کوي تر اوسه پورې څه داسې پیښې ثبت کړي دي که څنګه یا مشکوکې؟
ډېر زیاته مننه. تر ډېره حد پورې خو د کندهار ولایت د امن روغتیا ریاست چې پر اساس کې د بولدک د سپین بولدک ولسوالۍ د امن روغتیا مریات دی، دوی کوشش کوي چې هغه ټیمونه چې ښه تشخیص کولای شي او په دغه ټیمونو پر اساس کې یو شو متخصص ډاکټر او سیږي دغه ساري امراض د کنټرول لپاره یا دغه د تشخیص لپاره، نو دوی هم کوشش ډیر کوي، خو بیا هم تاسو ممیزه چې د پولیو ناروغي تشخیص یو څه سخت دی، ګران دی، خو بیا هم هغه مشکوکې پیښې چې هلته کوم شکمنی دا ټیمونه کوشش کوي چې دوی ناروغان معلوم کړي، هغه شکمن ناروغان، او بیا د تشخیص په مخه د دوی سمپل واخلي یا کوم ځای تشخیص دي دا مربوطه صحیح او روغتیا پالان ته مرتي کې، تر څو چې دا ناروغ یا شکمن ناروغ چې کېدل سي پولیو ولري دغه د لپاره به دی بیا هغه ساحه کې چرنه کې، تر څو چې دا څه معلومه کې چې پولیو ده او کنه ده، نو بیا هم دې کوشش ډیر کوي، حتی ډیر زیاته کوي، خو تاسو معلومی شي د پولیو دغه ساري ناروغي یا دغه وایرسي ناروغي چې دا ډیره ده او دا خطرناک به دي، خطر ده چې دا پټه ده او اراز به هغه وخت کله دی مریض ورکی چې مریض فالج باندې اخته کې به اراز ورکی، نو موږ او د ټولو روغتیا پالانو به دا هڅه وی او د دې دا کوشش دی کوي چې مخکې له مخکې موږ د دغه انتقال مخنیوي وکړو چې یو بل ته انتقال نشي، او هڅه به موږ دا وی چې دغه انتقال د مخنیوي لپاره یا ما په هواي مخالګو ته ورکو او ټول دې ته مجبور کو یا دې ته دې ټول لیواله کو چې تر څو د واکسین پر وخت باندې ټول کورنۍ وکي ام خپل ماشومان ته وکي او هم دغه مبارک دې مثبت نظر ولري.
ډیره مننه کوم. یو بل مسلام و چې د افغانستان د روغتیا سیستم کسام چې د بهرنیو مرستو په کمیدو سره زیانمن شوی دی او ویلي دي چې اکثر پروژې چې پخوا به تمویلې دي هغه اوس بندي شوي دي. فکر کوي په دغسې یو حالت کې د مهاجرینو راتګ به څومره د خپل روغتیایي سیستم ته ننګونې رامنځته کړي چې پولیو یې اتمن یوه برخه ده، مګر ځینې نورې خطرناکې ناروغیان هم ممکن چې افغانستان ته راانتقال شي، مثلا د توبرکلوز یا ملاریا یا ځینې نورې نورې پیښې چې ممکن دلته زیات شي.
ډېر زیات مننه. ډېر دلته تاسو باور وکړي په افغانستان کې خو تاسو مال میز غربت زیات دی او دا کوم مهاجرین چې راځي، کډوال چې راځي افغانستان ته، دا هغه خلک دي چې اکثره هلته دي سرمایه نه درلودل یا بغیر لکه سرمایه څخه راځي. نو تاسو مال میز په کوم ځای کې چې غربت وي هلته به د صحت یو څه متضرر وي، مطلب هغه خلک به کرونیک امراض یا مزمن امراض ډیر لري، لکه مخکې تاسو یادونه وکړه چې تبرکلوز دی، محرکه تب یا ټایفاید دی، ملاریا دا یو دغه ساري ناروغي چې نور ځینې وایرسي ناروغي دي چې هغه جملې څخه ایچ ایچ بی ایس مریا دی ولای سي اتور غړیا دی ولای سو، په دې کسانو کې ناروغي زیات دي. نو کچیر مصر په دغه سخت شرایط کې چې دا واقعیت ډیر سخت شرایط او کم کډوال چې راځي هغه د ډیر سخت اقتصادي مشکلات سره مخامخ وي چې دی خپل هغه دورتنی خوراک پیدا کول د لپاره لستونځ کوي، نو بیا چې دې خپل ځان ته درمل اخلي دوا کوي، نو نړیوال مجبور دي باید موږ دغه صحیح سکتور سره نور هم کومک وکړي چې موږ چې د دې په واسطه پرایې زموږ د روغتیا وزارت باید دې ته درخواست وکړي ترڅو چې زموږ ټیمونه په هغه ساحه کې زیات کړي، روغتیا په لاندې زیات کړي، زیات کړي ترڅو چې مسخه د سکرینینګ دا کډوالو باید ورتیر نس مسخه ټوک بسکرین تیر نس، هر څوک باید مسکرین کو او د روغتیا له نظر د دې هر اړخ وتیر کړه، هر ډول وایرسي یا انتقالي ناروغي به ولري هغه ناروغان باید ټول مسکرین کو او د حل په مخه یا د تداوی په مخه باید د کډوالو سره کوم کو سی چې دا حالت واقعیت مسته په کندهار ولایت کې دلته فشار کې هم د ډیر مهاجرینو راځي چې مشکل نکونو روغتونونو ته مراجعه کوي، هم دغه سي ډېر مشکلات سره دی مخامخ دي چې دی اقتصادي ضعف لري او دی ناروغي لري، کرونیک ناروغي دغه د خره وړي وي، دلته د هان کو مخه دی پیسې نه لري یا تداوی وس نه لري، او زموږ دولتي کلینیکونه چې دی هغه هم د منګونو سره مخامخ دي، مثلا د درمل د پخوا په نسبت باندې غوم رضایت نه ځکه ډېرې مسو اکثر خپل فعالیتونه کمزوري کړي دي. زموږ هله د غوم صاحب څخه دا ده نړیوال څخه مداله چې زموږ د روغتیا د وزارت دغه بهراني حالت څخه چې اوس دی مجبور دي چې دغه مهاجرینو یا دغه کډوالو سره کومک وکړي، دی یو سره مرسته وکړي ترڅو چې دغه بشري ناورین څخه موږ ځان وساتو، ځینې کله داسې ونیسي چې دلته یا د پولیو ناروغي نور ډېر رسي یا نور کرونیک امراض دلته زیات شي چې بیا به کنټرول هغه سخت وي.
بله مننه ډاکټر صاحب. د اخیری پوښتنې په توګه زه غواړم پوښتنه کولای شي چې مفصل هم ځواب کړي، البته په دې د خو کې شوخه چې د دغه دوه هیوادو ترمن څومره مهمه ده دغه همغږي په دې برخه کې. د پاکستان وزیر اعظم خو څه وخت مخکې دا وی کولی چې افغانستان کې بم د پولیو په برخه کې دوی هڅه کوي په ګډه باندې، مګر فکر کوي چې واقعا په خپل ژوندو دريږي او دغه هڅه څومره مهمه دي د پولیو په ماهو کې؟
ډیره زیاته مننه. په صحت کې سرحد نشته، په صحت کې که افغانستان دی که پاکستان دی که نور گاونډي هیوادونه دي، دلته صحت نو سره که د ډیورین یا د کرشي واخو کم ناروغي پیدا کی هغه تمن بلې خواته انتقالي جنو هغه بل هیواد مر سره په مشکل کې لويږي، هغه ولسه په دغه ناروغي په مشکلات کې سره راځي. نو دلته سره نهسته، باید دواړه هیوادونه ډیر شکل لکه هم ځای وکړي، په خوا پر کم باندې په خوا هم دغه دواړه هیوادونه خپل ګډ مجلسونه درلودل دغه پولیو په ارتباط او د نه هغه ناروغي چې هغه انتقالي یا وایرسي ناروغي وي دغه په ارتباط دي خپل په خوا هم مجلسونه درلودل، کله به افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هغه خوا کې مثلا د کرش اخوا ته خپل فعالیتونه کول یا به کله غو دي خوا ته کول، نو اوس موږ داسې غواړو دوی باید دې ته ډېر متوجه اوسېږي خو لږ وخت تاسو ملمی دا شرایط داسې دي چې هغه یو هیواد ته بل هیواد کې ډېر کوشش نه کوي، مطلب ډېر زحمت نه وباسي، یوازې ځینې وخت نور تاسو تاسو لیدلی دي ځینې خبرې یوازې د میډیا پر مخ وي، مثلا وایي چې دا کار به وکړو خو اصلا هغه نه اوسېږي. اوس که د افغانستان د صحت سره واقعیت د پاکستان د عامې روغتیا وزارت کومک وکړي دا به ډېره غټه همکاري وي زموږ سره، او ځکه د افغانستان اقتصاد دي نسبتا پاکستان ته یو څه متضرره دي، ځکه دلته ډېر وخت جګړې تېرې شوي دي، کلګې غربت کې دي او امراض د ناروغۍ دلته زیات دي. که چېرې دواړه په همغږۍ باندې دا کار وکړي دا به د دواړو هېوادو ډېر زیات په ګټه وي.
بله ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر عطاولاسی هم چې خبرې مرا سره وکړې، او درنو اوریدونکو له تاسو هم مننه چې د روغتیا د ژوند شتمنۍ دغه پروګرام او اورید د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې به دا پروګرام بیرته هم اوریدلی شئ.
ژوند ل زهرو ډک خو به خمارن تیری گی بے دردن تیری گی او بے دلدار تیری ژوند ل زهرو ډک خو به خمارن تیری بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری گی ژوند ل زهرو ډک انتظارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری گی ژوند ل زهرو ډک دلارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری گی ژوند ل زهرو ډک
استعلا خدای دې ملش دشلې دمالو غریوانو نو استعلا خدای دې ملش دشلې دمالو غریوانو زلفو لیاو تارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری داشوند لزہرو ڈک